په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو زنو ریس نوري هر کله کوم مخکې دې چې دې خبرونه دې مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په کابل کې د تیر مخام د 14 مسوله د اسلامي دولت ډلې یادایښت خراسان څنګه واخیست د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخه دایښت په ټلګرام چینل دا کړی چې د هزارګانو پر موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرجوب لاوختي تر دې مخه د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ویلو چې په کوټسنګي کې پر یو مسافر لونکي موټر د مقناطیسي ماين په 14 کې موټر چلونکي وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوی دي کته هم طالبان ادعا کوي چې دایښت ډله په افغانستان کې ځپل شوی خو دې ډلې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په دې هیواد کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی د پاکستان په لویدیځ ښار ډېره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر نن د ناپیژنده وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي په پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په سیمه کې په یوه ورته برید کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکوونکو په ګډون 5 کسان وژل شوي وو تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن هغه هیواد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر اعلان وکړ وی ویل چې نوموړی او سره مل پلاوی به د اپریل 28 مینه یعنی له سبا تر 30 پورې د اپریل تر 30 مل د هیواد څخه کتنه ترسره کړي د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې خاغلی رئیسی سره به په دې سفر کې د هغه مېر من د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او د سوداګرو یو پلاوی ملګرتیا کوي د بورسل هغې چې ایران پر اسرائیل د مزایلو او بیپلوټ الوتکو برید وکړ او سیمه کې د روان کړکړې د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړی بهرنی سفر وي اسلام آباد ویلي چې ښاغلی رئیسی به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف او همدارنګه د پاکستان د پارلمان د مشرانو او د ولسي جرګې له مشرانو سره وګوري د غزې روغتیایي چارواکي وایي تېر شپه د غزې په جنوب رفح کې د اسرائیل په حملو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هر ورځ پر دې ښارګوټي برید کوي ویلي دي چې په رفح ښار کې به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي د غزې ترنګ د 2,300,000 اوسېدونکو ډېری برخه رفح ښار ته کډه شوي دي د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې په رفح کې د عملیات نه کوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکراین سره د امریکا د استاوس جرګې لخوا د 8 میلیارد ډالرو نوې مرستې هرکلی کړی خو له واشنگټن نه یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه لایحه پر قانون بدله کړي تر څو د هیواد د وسلو د لیږد پروسه پیل شي ښاغلی زلنسکی له امریکایي ان بی سي شبکې سره په امریکا کې چې نن یکشنبې خپره شوې دغه راز ویلي چې د امریکا د استاوس جرګې دغه اقدام روسیې ته یو قوي پیغام ورکوي او هغه دا چې واشنگټن له کیف سره ولاړ دی او اوکراین به دوهم افغانستان نشي د نوموړي په باور دغه ملاتړ به د اوکراین ځواکونه لا پیاوړي او د روسیې په وړاندې جګړه کې به د دوی د بری چانس زیات کړي هغه له اوکراین سره د امریکا د مرستو په تړاو د افغانستان د پرتله کولو په باب نور څه نه دی ویلي خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې شاوخوا شل کلن پراخ پوځي حضور وروسته د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې خپل ټول ځواکونه له هیواد داسې مهال وایستل چې د همدې میاشتې په 15 نیټه یې طالبانو بیا افغانستان لاندې کړ ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړي چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې اورنګ براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي
ایا د دې سازمان د پلاوی سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي
اصل تصمیم نیونکی په قندار کې ناست دی چې هر څوک دی نو باید هغه سره خبرې اترې وشي او بل خبره دا دی ګوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی
پدې اړه مو د ان چارو له یو شنونکو سره مرکه کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه په راپورونو سربیره دا به هم واوري چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند مهلن سیمې کروندګر وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري.
د اوبو سطح ورځ په ورځ ښکته روانه ده او پورته کیږي نه.
په نړیوالو مسایلو کې بل اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د یو شپېته میلیارد ډالر نوې مرستې د تصویب په باب واوري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پرېکړه لیک پر موادو هم خبرې کړي چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. د اسلامي همکارۍ د سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استاذ طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی کې د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. دغه راز ویل شوی چې دغه سفر د دې لپاره ترسره کیږي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکړ شي. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې تنې کړی دی. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تضمین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچه په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقوقو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره سوي دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل سوي چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل اکسپانا لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه، د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ براوړي په شرط د دې چې د دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د کابل ښار اوسیدونکو او لزده کړو محروم سوي زده کوونکو لیما د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زده کړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه د یو افغاني په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو د پلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهالي وي، هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړې ده.
د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د اسلامي همکارۍ د سازمان د امپلاوي د لیدنو کتنو په باب مو واورېدل. د اسلامي همکارۍ د سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ په پلاوي کې د دې سازمان د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. په دې اړه مې په د سیاسي چارو له شنونکي او په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوي دغه سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟
ګورې، اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړي دي چې افغانستان د دغه انزوا نه وویستل شي، افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي، افغانستان د دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هلې ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال کابل ته راغلل، قندار ته ولاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس نه خته. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزین نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسې دی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکارۍ سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي، ولې کندهار ته نه ځي، ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري؟
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري، اسلامی شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی، د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري. نو دا هغه ایدیولوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضحه دی. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول، دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري. دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی په باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبرو ته دوی غوږ. مشکل اصل کې دلته دی، نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسو ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لري.
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوي د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي. د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکارۍ د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې ښځینه مشران په دې پلاوي کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري، دوی سیمبولیک هم دا خبره همدغه آیات د همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زموږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي، د هغوی دپاره مبارزه کوي. او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب که دوی شامل دی و دوی راغلی دی 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 پاره چه دوی قانیش گوز که خبر داده تا دوی قناعتو کی
ده سیاسی چارو شنون که یاو پا برلین که دی پونتون استاد اسحاق اتمرو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګې لخوا د اوکراین لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو د نوې مرستې د تصویب هرکلی کړی دی د حیاتی مالی مرستو دغه لایحه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د دفاع لپاره مهمه ګڼل کیږي له زیاتې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډیدلې وه د امریکا مشرانو جرګې چې مشري یې ډیموکراتان کوي په روانو 2 ساعتونو کې د مرستو د دغې بستې د تصویب ژمنه کړې چې بیا به د تصویب لپاره ولسمشر جو بایدن ته لیږل کیږي تفصیل په دې رپورټ کې
د اوکراین لپاره د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده دا د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوه خطر سره مخامخ دی پرون په یوه بیساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب شوه دغه لایحه ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیه پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاک شومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سه شنبې پر ورځ خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي د نړۍ د ګڼو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپل ایکس شبکه یو پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا د اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سم د لاسه توشیح کړي په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوی او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوی دي بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوی او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوی دي د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې د خپل گاونډي اوکراین لپاره د پوځي او نورو مرستو ملاتړ دی ویلي هیله مند دی چې دا د اوکراین لپاره ډیر ناوخته نه وي د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي د امریکا د استاذ جرګې د رایه اچونه کرملین ته یو څرګند پیغام رسوي د دې پوینه هغه کسان چې پر ازادي او د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري د اوکراین او د اوکراین د وګړو ملاتړ ته دوام ورکوي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د ورستو سیلابونو او بارانونو له امله د اوختو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر رئیس ورښتونو او سیلابونو د زیانونو تر څنګ نه سوه کورونه بشپړ ویجاړ کړي یا څه زیانمن کړي او 3000 هکتار کرنیزه ځمکه یې هم زیانمنه کړې ده پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت تر پرون ناوخته پورې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 او د ټپیانو 8 تنه ښودلی و په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړي چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوي او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د ورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، دولت وزارت، د ورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 63 ښودلی و. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسېدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالي زیانونه اړولي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات ازی در ساحه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیاته ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته زراعتي کروندې چې خلکو کرلی وی ویجاړی شوی. زما د او خې زراعتي زمکه لمنځته وی چې واز د تخمونو له درکه څلوي تر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
افغانۍ zarar تخم بزیاله بار آورده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تارنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېسارې بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په افغانستان کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو د له امله د زیانونو په باب مو واورېدل. سره دې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېرو سیمو کې ډېر بارانونه شوي دي، خو په ځینو سیمو کې بیا هم د اوبو د کموالي له کموالي شکایتونه کېږي. یو هم د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د مولند سیمې کروندګر دي چې وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې ان د خپلو کورونو په کوهیانو کې هم د څښاک د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دې ځای کې د اوبو دایمي سرچینې شته او که چیرې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسسو لخوا ورته بندونه، چک ډیمونه، ویالې او کاریزونه پاخه شي نو د اوبو د کمی ستونزه به هواره شي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري، بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د رایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکي ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کېږي نه، دا اوس سکل څه ده کنه، څه نه څه اوبو پورته لاړې اوس د کډ بیا سره وخت سره دا برمې سٹارټ سي د برمونه سره کنه دا اوبر او شپه ورځ سٹارټ کړي وي دغه موږ ډېر په مشکل حال کې دا سره کنه اوبو خطه دي او موږ څه خبر غریب خلک یو سي دی او شی دی وړور پینې څه پیدا کولای موږ به اوبور څه خل پیدا
د میلان د نګدي سیمو ډیر ازمکی حکومت دي چې یو شمېر کاروندګرو ته په اجاره ورکړل شوی او هغوی وربند ترکاری او رومي بانجان کړی دي خانو چې ترکاری ډیر او بغواړي بیا بدل څه کېدلای شي د میلان یو بل دون کی ملک مسول
چې دمر ابو په بانجان باندې لګیږي غبا او بده په بوټي باندې ولګیږي په مانا باندې دی ولګیږي په بل شید باندې دی ولګیږي په دڅ شید ولګیږي چې تاوان کم وي ګټه زیات وي دغه شی مخ طرفدار نه یو د مخکیم ویلې دي د خلکو ته د باغو اغه ورکړی سي زمينه برابر کی ونه دی وکړلې سي هغه دس ونه ځاغه ونه مصرفیت مصرف کم ده او ګټه زیات ده
لسیلابونو او خړونو سیانمن خو بیا د کاروندو لپاره د دایمي اوبول نعمت به برخه د میلان اوسیدونکو ډیر زمکه لا هم شاړې پاتې دي د میلان د سیمې یو ځای مشر حبیب الله وایي
د سیمې منطقه له دلته چک دیمونه جوړیږي دلته دیمونه جوړیږي هغه لا ته وتړي او دغه دی اوبو ویالې سي دي دغه لا ته برابر کیږي چې د موږ اوبو د کاریز له خلینه سالم دي فصل ته ورسیږي دا ګورې دام زکوینه دا ټولې آباد زمکې دي دا ټولې د اوبو نه وجنه چې اوبو نسته اوبو کمبوتی موږ نه سو کولای په دوبی کې دا فصل موږ نه وچیږي
بل لوري ته چارواکي من دښمن دي چې د میلان په سیمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډیر شور کویان کیندل شوی او خلک ورڅخه بي وقفي اوبو راپورته کوي د سندیزې فرعي حوزې مشر محمد کریم وایي
نو آینده کال به ان شاء الله لکه د گاویانې بند د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي دا مطلب په ډیر ښه هغه سره موږ وایو او یو لس بندونه ما خپل د خپل ریاست په باندې د وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړی دي نو ان شاء الله آینده به موږ د خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب ان شاء الله وړاندې کوو
یاد دي وی په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لویو او وړو بندونو جوړول په هغو کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو له ځایاتو پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیولي و مهمه مسله ده سره لدې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي
او د هم د سپورت په اړه یو راپور د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د لومړی لوبې په ترسره کولو سره پیل شو د دې سیالیو د پرانستلو مراسم د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغاړي کې ترسره شول خو ویل کېږي چې د مینهوالو شمېر ان کم و نور په دې راپور کې
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل پرون شنبه په دې سیالیو کې د مینهوالو په کم ګډون سره پیل شو د دې سیالیو د پرانیستې مراسمو په خبرو سوي ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول لیدل کېږي چې د نندرچیانو شمیر کم او د دوی چوکیګانې تقریبا خالي ښکاري د طالبانو تر کنټرول لاندې د فوټبال لیګونه د جمهوري نظام د لیګونو په څیر د موسیقۍ او د نجونو نندرچیانو په حضور سره نه ترسره کیږي د کابل یو شمیر دونکو او د فوټبال مینوال وای د همدغه محدودیتونو لامل د غوسیالیو له نږدې کتو سره لیوالتیا نه لري د کابل ښار یو سیدونکو چې نه غوښتل نو می پراپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
قبلا می رفتیم دوره جمهوریت نگهال از وخت کمی امارات آمده نه رفتیم دغه قیدګری زیات است
موږ په د جمهوریت نظام پر مهال تللو خو له هغه وخت چې امارات راغله نه وتللی قیدګری ډیری دي کورنۍ ته اجازه نه ورکول کیږي په خوا داسې نه وو او طالبانو هم د زینو ځوان
روینا حیدری چې خپل هم ورزشکار او د فوټبال مینواله ده وایي
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند
تو غزایون ها تولونو که چه سزی پا که برخنه لری ها تولنه بنا کاموی و این بچه خلق هم در ورزش پاره بینگیزی دی
در فوتبال یوی بلی مینواله طیبی رمضانی ازادی رادیو تو وویل چه در خزو پر ولاندی در طالبان و در بندیزون و ترچنگ پا افغانستان که روان وضعیت در دیل عمل سوای چه دیر خلق در لوب و کتو تلار نسی
اولا که واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمیشه
نمره در چه پا دستی زیونو که اینجون آخه زوده اجازه نور کول کیگی حتی که دویت اجازه ور کلشی مقتل امنی و گدوری لامل هم نشو تلالای
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو تربیات له واکمنیدو مخکې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د ټیکټ بیا کله کله آن تر سلو افغانیو رسیده د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندرچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټیکټونه وړیا دي. هغه آزادی رادیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډالو کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي.
اولین بار بازیکنان خارجي از کشورهای افریقایی دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شته. ټیکټونه هم وړیا دي. نندارا چان کولی شي په آزاده او وړیا توګه راشي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په درې دیرش ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې